کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا پاکستان صدر اعظم د لوړ پوړي هیات سره یو ځای نن په کابل کې د افغان چارواکو سره ملاقات کړی. په نیپال کې بل زلزله شوی او لسګونه خلک یې وژلې دي او په یمن کې نن اوربند پیل کیږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د لوړ پوړي هیات سره یو ځای په کابل کې د افغان چارواکو سره ملاقات کوي. په دې حق باندې رپورٹ او د نیپال د زلزلې په حق باندې رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدل شي. اوس اشکو الله رحیم زوی او ځان زرانه یوسف سیدر تر دې وخت تازه خبرونه وړاندې کوو.
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د استخباراتو د ادارې مشر او نور جګپوړي چارواکي ورسره ملدي، نن یې په کابل کې د ولسمشر اشرف غني او نور حکومتي چارواکو سره وکتل. د افغانستان د حکومت له جوړېدو وروسته دا لومړی ځل ده چې د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته سفر کوي، خو تر دې وړاندې د پاکستان د پاوز او د آی اس آی مشر او همدارنګه نور ګڼ مشران کابل ته راغلي وه. ښاغلي شریف او ښاغلي غني د ملاقات نه وروسته په کابل کې خبري کانفرنس هم درلود. نور تفصیل د کابل نه د اکرام شینواری په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سی شنبې په ورځ دغه هیواد د پوز د مشر جنرال راحیل شریف او نورو علي رتبه چارواکو په ملګرتیا کابل ته سفر کړی او سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د جمهوریت او اجرایي رئیس سره د دواړو هیوادو د اړیکو او دغه هیوادو په مخ کې په پلاتو ستونزو او ګواښونو خبرې کړې دي. دغه خبرو په پای کې جمهور رئیس محمد اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو ګډ خبري کانفرنس ته وینا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل چې جمهور رئیس غني سره په ټولو هغو مسلو خبرې کړې دي چې د دواړو هیوادو په وړاندې ګواښونه راولر کړي دي او همي داغو فرصتونو په باب سره خبرې کړي چې د دواړو هیوادو په مخ کې پراته دي.
We agreed that peace and stability in the region would remain elusive.
صدر اعظم نواز شریف ویل موږ په دې موافق وو چې ترغی چې توریزم ګواخ لمنځنی وی تللې په سیمه کې سوله او ثبات ټینګیدل معنا نه لري. زه باور لرم چې موږ په ګډه هڅو او د منسجمې ستراتیژي په خپلولو دغه ګواخونو جلی استیشو. د پاکستان صدر اعظم ویل چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم پاکستان صدر اعظم په سیرو ویل چې د پاکستان دښمنان به د افغانستان دښمنان وګڼل شي.
معیار دوستی در شرایط سخت است که در شرایط سخت دوست پالوی دوست استاد میشه.
جمهور رئیس غنی ویل په سخت شرایطو کې دوستی معیار داده چې سخت شرایطو کې دوست د دوست پسند کې دریږي. زمون هیله داده چې کومې خبرې مو چې کړې دي دو دوستانو د دوه هیوادو په توګه تر څو مونږ په سیمه کې ثبات شرایط برابر کړو، د ګډو ګواښونو په وړاندې په سرګند ودرېږو او د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان او د پاکستان دښمنان د افغانستان دښمنان دي.
کابل ته د ښاغلي شریف د سفر نه وړاندې تیره اونۍ د پاکستان د استخباراتو مشر جنرال رضوان اختر هم کابل ته په یو پټ سفر راغلی و. د رضوان اختر د سفر نه یوه ورځ وروسته د پاکستان پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداري او پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګلنی هم کابل ته راغلي و او د افغان چارواکو سره یې کتلي و.
د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو د سپرلۍ په موټر د ماین په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي او 3 تنه نور ټپیان دي. پیښنن سهار 9 بجې د معروف او ارغستان ولسوالۍ ترمنځ د لوی لارې په سر رامنځته شوي. د ارغستان ولسوال عبدالغني امریکا غږ ته وویل چې په ټپیانو کې یو میرمن او یو ماشوم شامل دي چې د پولیسو د سپین بولدک ولسوالۍ روغتون ته انتقال کړي دي. خغلی عبدالغنی ویل چې د ملکی خلکو موټر د معروف ولسوالۍ څخه ارغستان ته پلارو چې د ناوې په سیمه کې د دولت د وسوالو مخالفین لوري ځای په ځای شوی ماین ور برابر شو.
په افغانستان کې د مخدره موادو د استعمال په باب یو نوی سروې چې تیر کال شوی خي چې په مخدره موادو د معتادو کسانو شمیر 3 میلیونه ته لوړ شوی دی. دا سروې چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو په وزارت کې د قانون د ټینګښت ادارې په مرسته شوی دا خي چې د 2012 او 2014 کلونو په موده کې په افغانستان کې تر 1.5 میلیون پورې نوي کسان په مخدره موادو معتاد شوي دي. د افغانستان د امیر اختیار د وزارت د معلوماتو له مخې په 2012 کال کې په مخدره موادو د معتادو کسانو شمیر 1.6 میلیون ته رسیدل چې دا شمیر په 2009 کال کې 1 میلیون او په 2015 کال کې 900 تنو ته رسیده.
په نیپال کې نن بیا قوي زلزله شوې ده چې شدت یې 1.3 درجه خول شوې ده. په نننۍ زلزله کې تر اوسه 30 کسان مړه شوي دي. د نیپال د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي مطبوعاتو ته ویل دي چې په زلزله کې شاوخوا 1000 تنه جوړ شوي هم دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې د زلزلې مرکز د نیپال د پایتخت کټمنډو نه 180 کیلومتر لري په ختیځ کې وو. د زلزلې نه وروسته شپږ نور ټکانونه هم احساس شوي دي چې شدت یې 6.3 درجې خول شوی وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د عراق په شمال کې د کوردیز وکونو یو غټ مشر چې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې زیات شهرت درلود د خپل دوا ساتونکو سره د بم په چاودنه کې وچل شوې دی. چارواکي چاودنه نن د سه‌شنبه پرز د کرکوک په خار کې د تورن جنرال صالح دلمانی موټر ته نږدې شوې چې د پېشمرګز وکونو د 113 میلی واقومندان و. د پېشمرګز وکونو یو چارواکي ای پی خبري ایجنسی ویلي چې تر اوسه نه د معلومه چې چاودونکو مواد د هغه په موټر کې خدل شي او یادا چې د سړک په غاړه کې ځای پر ځای شي و. تر اوسه کوم ډلې نه دی ویلي چې دا برید چا کړی دی. د اسلامي دولت ډلې د کرکوک د ایالت ځینې برخې نیولې خو په دې نه دی توانېدلی چې د دې ایالت مرکز ونیسي. د همدې کال د جنوري په میاشت کې هم د پېشمرګز وکونو یو غټ مشر او د هغه تملګری د اسلامي دولت ډلې په یو ناڅاپي برید کې ووژل شول. په کرکوک کې چې د تیلو له پلوه یو غنی سیمه ده، عربان، کوردان او ترکمنان ژوند کوي او ټول یې د ملکیت ادعا کوي. کوردان غواړي چې د ایالت د نیمه خود مختار کوردستان سره یو ځای کې، خو ترکمن او عربان ورسره سخت مخالفت لري.
د سعودي عربستان دولتي خبري اجانس ته بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر له قوله ویلي دي چې په امریکا کې د خلیج هیوادونو د مشرانو او د امریکا د ولسمشر براک اوباما ترمنځ په غونډه کې به په سیمه کې د ایران متجاوزو اقداماتو ته زیاته توجه وشي. غلی جوبیر ویلی دی چې ایران په سیمه کې د ټیرریسټي ډلو ملاتړ کوي او د فعالیتونو د پاره ورته سنتیاوي برابروي. جوبیر وایي د مشرانو په دې غونډه کې به په دې خبرې وشي چې څنګه امریکا او د خلیج هیوادونو په ګډه کولای شي چې د ایران د دغو هڅو مخه ونیول شي.
په بنگلاديش کې پولیس وایي څو تنو چې پوزونه تړلې و نن د سه‌شنبه په ورځ یو ویب بلاک چلوونکی په چړو وهلای او مړ کړای دی. پیخه د بنگلاديش په شمال کې شوې ده او دا دریم ځل ده چې په غیر مذهبي یا سیکولر لیکوالانو برید کیږي. چارواکي وسلوال کسانو د اناتا بیجوی داس په نامه وی بلاک چلوونکی د سیال هټ په خار کې چې پچړو سوري سوري ک او وی واژه. پولیس وایي هغه برید کوونکی نه دی پیژندلی او دا هم نه معلومه چې ولې دغه لیکوال وژلای دی. خغلی داس د مکتو مونا وی پانی لپاره لیکنه کولې چې په خوا بنگلاديشي ول اصله امریکایي لیکوال اوجیت رای چلاوه. اوجیت رای پروسه کال د فبراير په میاشت کې په ډاکې کې وژل شو. هغه په دې شهرت درلود چې د اسلامي سختدلی ځ نظرو په خلاف لیکنه کولې.
یو رپورت چې د روسیې د وژل شوی سیاسي مخالف مشر بوریس نیمتسوف د معلوماتو په اساس جوړ شوی پکې ول شوې دي چې په تیر یو کال کې د یوکرين په جنوب ختیځ برخه کې په جګړو کې د روسیې لک تر لګه 220 اسکر وژل شوې دي. سره له دې چې روسیا د یوکرين په کورنۍ جګړې کې پوځي مداخله نه مني، خو د رپورت د معلوماتو له مخې ویل شوې دي چې د روسیې 150 اسکر په الواسیک او یا نورې په دیبالسیف کې په جګړو کې وژل شوې دي. په رپورت کې ویل شوې دي چې روسیا د غکسان په زوره دې ته مجبور کړو چې په رسمي ډول د پوسټ سره خپل قراردادونه فسخ کړي او یوکرين ته د رضاکاره جنگیالو په توګه واستول شي. په رپورت کې همدارنګه ویل شوی دی چې د روسیې دفاع وزارت د وجل شو او ټپي شو عسکرو د کورنۍ سره د مرستو ژمنه هم کړې ده.
د یمن په کورنۍ جګړې کې خېل ډلې نن په محلي وخت د سه‌شنبه په ورځ ناوخته وسلې په ځمکه کې دي او د 15 ورځو لپاره اوربند کوي. دا اوربند په دې خاطر کېږي چې په دې جګړې ځپلې هیواد کې ملکی خلکو ته بشري مرستې ورسیږي چې سخته اړتیا ورته لري. خوسی شیعه یغیانو حکومتي ځواکونو او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې د تیرو شپږونې را په دې خوا په یمن کې هوایي بمباري کوي ژمنې کړې چې اوربند به مراد کوي. خو د دوشنبه پر ورځ هم په هغه هیواد کې سخته جګړه روانه و او د خلکو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې ښایي اوربند به مراد نشي. د اوربند وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلری آموست ټولو ډلو نه غوښتي چې تشدد نه کوي او د مرستندویو ادارو کارکونکو ته د اجازه ورکړي چې خوراکي او روغتیایي مواد او همدارنګه د څښاک پاکې اوبه خلکو ته ورسوي. او روسي خبردار چې د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د امریکا او روسي ترمن د ترټولو لوړې کچې په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره د روسي د تورې بهيري تفریحي خار سوچي تر رسیدلی دی. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری بنند د هواد په تفریحي خار کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا د دوه هوادونو ترمنځ د اوکراین او سوریه په سر د اړیکو خرابېدو وروسته روسي ته د امریکا د بهرنی چار د وزیر لمړی سفر دی. د کرملین یو ویاند ویلی دی چې د خبرو د پاره د پوتین د ګډون یې تایید کړی دی، خو هغه د روسي د انټرفاکس خبري ایجنسی ته وویل چې په اجنډا کې په روسي د هغو نړیوالو بندیزونو مثلا نه ده شامل چې په د هیواد د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو د ملاتړ په خطر په دوی لګول شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه واوریدل. متیو لا بدر سره د سپورتس خبرونه د پاره
ومنه نظرنه نن د سیشن بي ورځ د آشنا سپورتس خبرونه لرو چې عقب په مجموع کې په ټولونه کې د سپورتس کم خبرونه مونږه تراغلي دي. اوبه اوریدونکو ته رسو او تازه یو خبر د افغانستان کرکټ بورډ لیکلی دی چې د دوی په بلنه باندې د خیبر پختونخوا د دریو زونونو نه جوړ شوی یو ټیم کابل ته ځي. دغه ټیم به دغه میاشت په اخره کې کابل ته ځي او هلته به د افغانستان د الف ملي لوبډلې سره او هغه ټیم چې د افغانستان روان دی شل ورځ نړیوال جام غوراوی د سیالیو لپاره هغوی سره به لوبې کوي. د کرکټ بورډ په وینا باندې امکان زیات دی چې یونس خان چې د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان دی او مشهور لوبغاړی دی هغه به د خیبر پختونخوا د ټیم مشري کوي. هغه به راځي کابل ته او په دغه لوبه کې به دوی درې ورځنۍ لوبې دوه سلور ورځنۍ لوبې همداشان دی به درې شل ورځ لوبې هم کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شوکت الله ثنگزی ویلي دي چې د دې سره به دوی ته دا یو تجربه وشي چې خارجي لوبغاړي راشي کابل کې لوبې وکړي نو نورو ملکونو لوبغاړو به هم دوی بیا بلنه ورکولی شي چې پاکستان لوبغاړي راځي په کابل کې لوبه کوي نو د نورو ملکونو لوبغاړي هم راتلی شي. دا یو مهم خبر و چې اوریدونکو سره هم شریک کړم.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوز لوی درستیز او نور جګ پوره چارواکي کابل ته ورغلي دي. هلته د ولسمشر اشرف غنی او نور جګ پوره چارواکو سره ملاقات کړی دی. مونږ ته د دغه تفصیل د کابل نه اکرام شنواری را لګیلې.
د افغانستان او پاکستان د حکومتونو د مشرانو او چارواکو ترمنځ په کابل کې د خبرو وروسته د دواړو هیوادو مشرانو په سیمه کې تروریزم په خلاف د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وښود. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ دغه هیواد د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف او نورو علي رتبه چارواکو په ملګرتیا کابل ته سفر کړی او سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره د دواړو هیوادو د اړیکو او دغه هیوادو په مخ کې په پلاتو ستونزو او ګواښونو خبرې کړې دي. دغه خبرو په پای کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو ګډ خبري کانفرنس ته ویناوې وکړې. د پاکستان صدر اعظم ویل چې جمهور رئیس غنی سره په ټولو هغه مسلو خبرې کړې دي چې د دواړو هیوادو په وړاندې ګواښونه راولل کړي دي او همي دغه فرصتونو په باب سره خبرې کړې چې د دواړو هیوادو په مخ کې پراته دي.
We agreed that peace and stability in the region would remain elusive.
صدر اعظم نواز شریف ویل مونږ په دې موافق وو چې ترغی چې توریزم ګواښ لمنځنی وی تللې په سیمه کې سوله او ثبات ټینګیدل معنا نه لري. زه باور لرم چې مونږ په ګډه هڅو او د منسجم استراتیژي په خپلولو دغه ګواښونه جلی استیشو. د پاکستان صدر اعظم ویل چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نه شي کېدی. صدر اعظم نواز شریف د افغانان ترمنځ د پخلنې پرته په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګیدل یو خوب په توګه یاد کړ. ویل چې حکومت د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو نه کلک ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم د اعظم په نوم د طالبانو د پسلنی عملیاتو د پیلېدو غندنه وکړه. ویل چې حکومت په کلکه په افغانستان کې د نامیو د پیښو د زیاتېدو او د اعظم په نوم د افغان طالبانو د عملیاتو غندنه کوي.
Continuation of such offensive and attacks will be construed as terrorist acts and we condemn such attacks in strongest terms.
صدر اعظم نواز شریف ویل دغه عملیاتو دوام به تروریستي بریدونه وګڼل شي او موږ دغه بریدونه په سختو ټکو غندو. د پاکستان صدر اعظم ویل چې هر ګروپ له خوا چې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره هڅه کوي وسره به مقابله وشي او داسې عناصر به ولټول شي.
In case of terrorist activity, both Pakistan and Afghanistan retain the right of counter actions in conjunction.
پاکستان صدر اعظم ویل د تروریستي پالیتونو شتون په صورت کې د پاکستان او افغانستان لپاره د متقابل اقداماتو حق خوندي دي او په امهنګي به تر سره شي. د پاکستان صدر اعظم دا هم ویل چې د افغانستان او پاکستان سرحد په اوږدو کې به امهنګ عملیات پلان شي او د دواړو خواوو لخوا به د موافقې په اساس د سرحد په اوږدو کې د وسلوالو په نظمینه پکې پنهښ شي. د پاکستان صدر اعظم ویل چې دواړه هیوادونه به چاته اجازه ورنکړي چې خاورې یو د بل په خلاف استعمال شي.
And Afghanistan's enemies will be treated as Pakistan's enemies, and Pakistan's enemies will be treated as Afghanistan's enemies.
Pakistan said Razamuel, the Afghanistan dukhmanan ta ba da Pakistan de dukhmanan pa sarga ukatil shi. Aw da Pakistan dukhmanan ta ba da Afghanistan de dukhmanan pa sarga ukatil shi. Da Afghanistan jamhuriyat Mohammad Ashraf Ghani ham Pakistan said Razam pa si ruel chi da Pakistan dukhmanan ba da Afghanistan dukhmanan ugal shi.
Miyare dosti dar sharait sakht is که در شرایط سخت دوست پالوی دوست استاد میشه.
جمهوریت غنی ویل په سختو شرایطو کې دوستۍ معیار داری چې سختو شرایطو کې دوست د دوست پسند کې دریږي. زمون هیله دا ده چې کومې خبرې مو چې کړې دي د دوستانو د دوه هیوادو په توګه تر څو مونږ په سیمه کې ثبات شرایط برابر کړو، د ګډو ګواښونو په وړاندې په سرګند ودرېږو او د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان او د پاکستان دښمنان د افغانستان دښمنان دي. جمهوریت غنی ویل چې په دغه لری لید سره کېدای شي دواړو هیوادو د خلکو باور په ځای شي او هغوی ته وویل شي چې د راتلونکي لپاره یو سرګند لری لید وجود لري او راتلونکي بیا د لنډفکرۍ قربانی کیږي. نه
ایموک جنگ یواز ایموک د پاره نه ده، منطقوي او بینالمللي توریزم دا جنگ په موږ تحمیل کړی او په تاسې هم تحمیل کړی. هغه مملکت چې له دې وضعیت نه له ټولو نه ډېر تر صدمه وړي پاکستان ده.
جمهوریت غنی ویل چې په روانه جګړه کې د بل هر هیواد نه زیات پاکستان زیان لیدلی دی. د پاکستان صدر اعظم او وسره پلاوی د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل او د دواړو هیوادو د اړیکو پراختیا سره وغږېدل.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو پیغام او چې تاسو ته شنه راډیو واشنگتن نو اوریدو.
په نیپال کې د سه شنبې په ورځ یو ځلې بیا د 2.3 شدت سخته زلزله شوې ده. د هدوونې وړ ده چې درې اونۍ مخکې په نیپال کې مرګانۍ زلزلې د 8000 نه زیات کسان وژلي دي. په نننۍ زلزلې کې تر اوسه 19 تنه وژل شوي دي، خو چارواکي وایي کېدای شي دغه شمېر نور هم زیات شي. انجانا پاسریچا د نوی ډالی نه داسې رپورټ رالیږلی. په نیپال کې د مخکینه خلک د 25 اپریل زلزلې سخت ویرولې دي او نننۍ یعنی د سه شنبې د ورځې زلزلې هغوی نور هم په ویره کړل. د 25 اپریل زلزلې په زرګونو خلک وژلې دي او د ډیرو خلکو کورونه وران کړي دي. څنګه چې نن زلزله شروع شوه نو خلک د کورونو او دوکانونو نه کوڅو او بازارونو ته وزغخته. په نیپال کې دوکانونه چې پرون د دوشنبه په ورځ خلاص شوو یو ځلې بیا وتړل شول. د زلزلې د ټکانونو نه وروسته خلکو یو بل ته ټلیفونونه شروع کړل چې د خپلو خپلوانو او دوستانو خیر خبر معلوم کړي. زلزله ماسپخین مهال وشوه. د زلزلې نه وروسته خلک څو څو ساعتونه د کورونو نه د باندې ولاړو. د بشري مرستو یو کارکوونکي ملچند ډیډیا وایي
I think there's still a lot of confusion. People still are actually in a dilemma of what to do next.
زما په فکر اوس هم خلک ډېر زړه ناظر دي چې کورونو ته دننه لاړ شي او که نه. دوی ډېره یره لري چې یو ځلې بیا سخته زلزله رانشي او دوی دا یره لري چې دیوالونه او د دوی د کور ودانۍ به په دوی باندې راونړېږي. د هغه خلکو چې خپل خپلوان یې وژل شوي دي هغوی ډېر خفه دي. د نیپال چوتاره ښار د 25 اپریل زلزلې تر ټولو زیات ځپلی دی. په دغه سیمې کې زیاتره کورونه او ودانۍ نړېدلي دي. داسې رپورټونه دي چې په دغه ښار کې په سلګونو خلک روغتونونو ته انتقال شوي دي. په یو ټلویزیوني رپورټ کې د نیپال د پارلمان ودانۍ هم وښوولی شوه چې زلزلې ولړزوله. د نیپال هوایي ډګر هم موقتی ډول وتړلی شو او په پایتخت کټمنډو کې برق قطع شوی و. د زلزلې مرکز د ماونټ ایورسټ د غره سره نږدې و. دغه د نیپال د تیبت د پولې سره نږدې سیمه ده. د تیبت په پولې د جانګمو په سیمه کې هم زلزله په شدت سره احساس شوله او خلک د کورونو د باندې وزغخته. د هند د جیولوجیکی مرکز مشر الیس راټور وای چې د سې شنبې د ورځې زلزله د 25 اپریل د زلزلې نه زیاته جوړه وه. هغه وویل چې هغه زلزلې چې د ځمکې په ویخ کې وشي هغه خلکو ته کم تاوان رسوي. د وروستۍ زلزلې ټکانونه په ګاونډي هیواد هند او بنګلادیش کې هم احساس شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منو اوریدونکو اوس پام وکړئ یو بل رپورټ ته. ولسمشر غنی په هلمند کې یو نظامی مقام ته امر کړی چې په تازه وشل شوې ځمکې د عمراني کارونو مخنیوي وکړي. بشپړ رپورټ زمونږ همکار عزیز الله په بل را لګل.
دا یو بیساری ګام دی چې د مزکو د غاصه په مخنیوي کې له ملکی ادارې پرته په یو ولایت کې نظامیانو ته ولسمشر امر کوي. ځای اوسیدونکو وایي چې په هلمند کې د دولتي املاکو ترڅنګ په لوی اندازه شخصي مزکه هم د زورواکو او د مزکی د مافیا له لوري غصب شوې ده. په وینای چې په دې روسي سباندي څلوري میاشت کې واځي د لشکرګاه په کارتي لگان سیمه کې دونی ویجربه شخصي مزکه د سیمه ییزو مقاماتو په مرسته په خپل سری ډول ویشل شوی چې د کار د عام خلکو پراخ اعتراضونه هم راپورته کړي وو. د هلمند امنیه قومندان جنرال نبی جان مولا خیلی وی خبری ناسی ته ویل چې ولسمشر نن په ویډیو کانفرنس کې ورته امر کړی چې د یو بصلاحیت پلاوی د ورتاک تر وخت پورې دی پر ویشل څوم ځکو د عمراني کارونو مخه ونیسي. ولسمشر غنی زیاته کړی دی چې په هلمند کې د بیسوباتی او د خلکو د بیباوري یو علت هم همدادی او دوی به په اړه جدي ګامونه پورته کړي.
نور با په هلمند کې تر امر ثانی پورې د مزکو توزیع بندوي او هلمند ته به یو بصلاحیت حیات راځي او د دغو مزکو چې پخوا باندې توزیع شوي دي دا به ټولو ډیویزیونه به کېږي، د یو بررسي به کېږي، د قانون چوکاټ کې دي، د اصولو مطابق دي او که نه دي. نو تر دغه بررسي کولو پورې په هلمند کې به د مزکو توزیع او د هغه مزکو چې توزیع شوي دي د هغو باندې عمراني کارونه بند.
که څه هم په هلمند کې د غصب شوو املاکو کاره اندازه نه ده معلومه، خو د نمونې په ډول یوازې د کجکیلي ولسوالۍ څخه بیا تر خانشین ولسوالۍ پورې د هلمند سیند دواړو غاړو کې د غصب شوي ځنګل اندازه تر 10,000 جریبه هم ډیره شول کیږي. د هلمند د کرهنې ریاست د طبیعي زیرمو د برخې مشر انجنیر شاه محمد وایي چې 2,025 جریبه څړځایونه او 4,500 جریبه بیا ځنګلونه لري چې اوس یې ډیره برخه د زورواکانو له لوري غصب شوې ده. د هلمند اوسیدونکو وایي چې په ولایتي مرکز لشکرګاه ایوشمیر ولسوالیو کې ځای مقامات دولتي او شخصي مزکی په خپل سری ډول ویشلي او دوی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې یاد کسان هم د محاکمې مسره کاش کړي.
زه وایم هغه خلکو چې غیر قانوني مزکی توزیع کړي دي هغه باید د قانون منګولو تر اشه راکښ حساب ورسره بنجان هم سي.
تاریخي ځایونه لاندې کړي ته نور مزکی څخه اته کب لوی چارواکی وای چې مشخله شیدان او چې پلاړو پاتسو یو د دک شخول ځای نه درودي، خو د پلاړو شخول ځای نه درودي ان دون ځکه پینم کې غصب څه چې ادرال نه پاتسوي.
په هلمند کې د مزکی به هم د ټول هیواد په کاچ لوړه به ده چې ان په زینو برخو کې یو بیسوم زکه تر 10,000 امریکایي ډالرو پورې قیمت لري. له بلې خوا څخه د هلمند مدني ټولنې هم په هلمند کې د مزکو د ویش پر بندیز د ولسمشر د پریکړې تود هر کلی کړي، خو غوښتنه یې کړې چې ولسمشر دغه کسان هم عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني چې د مزکو په غصب کې لاس لري. یاد مدني بنسټ وایي چې دوی به هغه اسناد هم حکومتي پلاوي ته په واک کې ورکړي چې د مزکو په غصب کې د ځینو حکومتي مقاماتو لاس لرل شي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
پر سپین تندې د شوري توری زلفی لانجی باندی دا ټول بدن دی خان پر سپین تندی دی شوری توری زلفی لانجی باندی دا ټول بدن دی خان سوار میلی دلی اسم مخ پچوی ولی ما خوار جنوی ولی سوار می دنیا اس مخ پچوی ولی ما خوار جنوی ولی تا غین شان شل خان دی پروت پر زن باندی را ټول بدن دی خان دا غین شان شل خان دی پروت پر زن باندی را ټول بدن دی خان دی ستا وصل زما تختی زما بختی پر وختی بیتا می جوندن سختی و پاوکه چی بخده رکیب سی درمزه کلانگی تا چول بدن دی خانگی و پاوکه چی بخده رکیب سی درمزه کلانگی تا چول بدن دی خانگی سودری صاحب تیره نن اسما عبدالخالق دادا سلویش دکان و شیره چی سودری صاحب تیره دا ټول درکوم ستا پر یو دیدن باندی دا ټول بدن دی خانی دا ټول درکوم ستا پر یو دیدن
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی. افغانستان ته د پاکستاني لوړ رتبه چارواکو پټ او ښکاره سفرونه افغانانو لپاره څه ګټه لري؟ تاسې په دې هکله څه فکر لرئ؟ تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې د فیسبوک په پاڼه باندې پرېږدئ او یا وروسته هم خپرونې ته زنګ ووهئ. د خپرونې کوربنې نوشابه آشنا او نجیبه خلیل دي. اوس د مهمو خبرونو سر ټکی لرو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د پوز لوی درستیز او نور جګپړی چارواکي ورسره مل دي نن په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او نور حکومتي چارواکو سره وکتل. د قندار پر غسان ورسوالۍ کې د ملکی خلکو د سپرلۍ په موټر د ماین په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. پیښنن سهار 9 بجې د معروف او ورغسان ولسوالۍ ترمنځ د لوی لارې پر سر رامنځته شوې ده. په افغانستان کې د مخدره موادو د استعمال په باب یو نوی سروې چې تیر کال شوی ښیي چې په مخدره موادو د معتادو کسانو شمیر 3 میلیونه ته لوړ شوی. د عراق په شمال کې د کوردي ځواکونو یو غټ مشر چې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې زیات شهرت درلود د خپلو دوه ساتونکو سره د بم په چاودنه کې وژل شوی. چارواکي وایي چاودنه نن د سې شنبې پر ورځ د کرکوک په ښار کې د تورن جنرال صالح دلمانی موټر ته نږدې شوی چې د پېشمرګه ځواکونو د 113 لوا قمندان و. یو رپورټ چې د روسیې د وژل شوي سیاسي مخالف مشر د معلوماتو پر اساس جوړ شوی پکې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د یوکرین په جنوب ختیځه برخه کې په جګړو کې د روسیې لږ تر لږه 240 عسکر وژل شوي دي. د سعودي عربستان دولتي خبری اژانس د بهرنی چارو د وزیر عادل الجبیر له قوله ویلي چې په امریکا کې د خلیج هیوادونو د مشرانو او د امریکا د ولسمشر براک اوباما ترمنځ په غونډه کې به په سیمه کې د ایران متجاوز اقداماتو ته زیاته توجه وشي. په نیپال کې نن بیا قوي زلزله شوې ده چې شدت یې 3.3 درجې خودل شوې دی. په نننۍ زلزلې کې تر اوسه 44 کسان مړه شوي دي. په بنگلاديش کې پولیس وایي څو تنه چې په زونه تړلې ول نن د سې شنبې پر ورځ یو بلاګر چلوونکی په چړو وهلای او مړ کړای دی. د یمن په کورنۍ جګړې کې ښکېل ډلې نن په محلي وخت د سې شنبې پر ورځ تر ناوخته وسلې په ځمکه کې دي او د 15 ورځو لپاره اوربند کوي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د امریکا او روسیې ترمنځ د تر ټولو لوړې کچې په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره د روسیې د تورې بحیرې تفریحي ښار سوچی ته رسیدلی.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. په یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه ته وښیو.